برانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره د یو تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه ښځې د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواښل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنې د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلی.
ګوټی ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینی چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمنی تصویرې انجلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پدې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیستې.
که څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم يا پلوانګين مايني زبات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستوره د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتنه ټولنی هغه اندرون کې اوسېدلې دي، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه من چې په تیر څلوېشت کال کې یا دیرس کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تیر سوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواہشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دا دي مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې هم نه ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغې کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هرکلې وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله، خو دا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې، بې شکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنگ بدل شوی دی، نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشتا، یو یو سندره چارته وو یو
دا دا تغیر خو راغله
خوخه کړه خوخه نه کړه لاغه خو لکه زه خو پیسې نه شم ورکولې چاله
دا خو
انا ما ته سوق ویلې شي چې ته پیسې راځه بل دا د چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندر غاډي هغه غریبانو خو ډیر روزه پلی شو کړه دا څه شاعران هم زه په دی نو مونږ په خپل حالات باندې نظر نه وراچو مونږ ټول قصه چې کوم دا قومی مسله دا کا ترقی پسندانه مسله دا کا روبانی مسله دا ټول بوج مونږ د شاعرانو په سر باندې وراچو دي
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طب کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بے وسی ده څومره زور ده په دې خاوره کې کنه نو په تور به قسم سترګو اخلم ورته زما زړه سترګو تور ده په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم خپل شیر کې ویني یا د څه احساسوي چې تاثیر رښتا
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې ژوندۍ کړه دا او اوس هم د غریبې ژوندۍ کوم نو زما لکه دردی تو کبا کړه دې نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بے وسه لار ده ځکه چې زه ما سبق نه ویلې شو انا نو بیا به مستخو کاو سمې نه په بیکاو نو ما مزدورم کړي دی با په واګانم ساتلې دی دې دې د زمیدارې چې څومره کسبونه دی ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا به کړي دی خواره به کړي مزدورې به کړي دی هر څه به کړي دی نو درځي توپ زما یو یو دغه د رزق ګټلو یو دنده وا
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لغه په شیر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شي باز زه د نن هم زما چې کم دی چې کم زه ته زما غلط زما ډیر زیات قدر ده خلق دی زما ډیر ته خپل نه خلق دی زما سره ډیر بیره کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه سوزه کی سر ته خېجه باو کلی تر ازم
دا چې تاسو د سوزکی سر ته خېشې دغه په خپل یو یو دنیا د یو درد چاته پیدا کوي دغه درد بیا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګولونه اورونه تماشه سیندودا اوب چینی چینارونا یو سب بل سر دا دی پا ما خپل ډیر اثر دی زه که پلار خوب میم زنگی کنه رو زان ایخ ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا لگه چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی گما زه ما چو خوب بیاو کما کله کدا کدا تماشه مماشه کوم نو چې په ما راغی اثر دې ما په شعر کې به خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبه لمبه د کتاب په هغه تقریص کې لیکل دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتی دوری دا کې صلاح هم روانه ده وسم خلک تاسو شعرونه هم داسې خو خوي او د شپیر په زیاتی دوری
زما په خیال چې با هیڅ کمې نه دی باسوس کړي پکې روانه ده کیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دا کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی اوړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه که خلک کم شي کنه نو بیا نه شم جواب کولی بیا دا چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې نو زه خو چې چرته هم رسېدلی به هغلته خلکو اورېدلی به هغلته به خلک اوري زما کتابونه بې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خو ده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې، ځینې مازدیګر، یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو، بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه، نو یا چې بجلی تللی ده، بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه، سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی. او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مرا شو کولې ده، او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے. چه کل شیر را باندے را گلے دا سے وقت ہم را گلے دے چلکا اس ملے دی لکلی بلا ملی کلی دی و بیا میں راد کلی دی لکلی بی دی و راد کلی دی دی او تو لشپتے رکا ما یو شیر ہم پا ٹک طریقہ اونا لکلے شیر بکر آگا چه دباز تب مطابق لینو لے لکا بکر نو اسے کاغا سطور را تور کا بس سس سس نو شیر چی کل رازی یا را غلی وی یا عبد شوی وی یا بل سور تا خلق وی بل سور تا وی نو زمان دقا دا شپی لیکل او دا بیجلی دا تلو سارا دا رزی که باسی لیکلی چی سوک نئی زمان سارا پخواه که سوک نئی نو زس لیکا ما بیا
سایل سب دا عربی جبی یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي، یعنی سخت ده خبرې چې پی وشي. خو خیر د عمدی خبرې ته په سره به زو د تپوس لته سونه وکړم چې شعر څنګه شعر وي
زخ پل لکه دا بکر راشتی دا شیر چی کم دے کدا دا اسو دا دیر اگدا خبر دا یا اگدا بازور دی
او پلاندو
خدا دا چی پلاندو بدا سی وایو کنا چی لکه سرے دا وی چی لکه پبا که دا شوق ولی پیدا کی گی سنگ پیدا کی گی دا سرے نشی ویلی چی دا سر سج ویلی سب سرے خدا دا چی خشیر چی کم دے کنا کدا جب بی خط شکیل ممکن وی او سو کی او کی نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو داغې اثر هغه بر نه وي څومره چې دی ښه د لفظ تړون اثر وي خدا دے چھ لکہ دا سنگ کی گی نو دا سنگ نس دا سڑے وضاحت نشی گول خدا دے چھ گران کار دے لکہ دا دا کاری گرائے نو بغیر نکی گی لکہ مطلب دا دے چھ تخلیقی توان چھ کم دے کر رہا دا خدا پاک زین خلقو لڑی رور کری زین خلقو لے لگ رور کری پل زی خبر
سائل سر امریکای شاعر رابرٹ فراسٹ وای شاعری حق دا چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسی کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسی نو ته ورته نه شي رسېدی ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پختو پاکله ز پختو سره بیل لره با خو په دی ور سره هم بیل لره با چې په پختو کې چې څومره توان دی دا مات په نور ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي دا یو دغه خبره کو به د خپلې تبې خبره کو ما په دې خپل یو شعر لیکل دی چې زار د پختو چې ادا تصویر کم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر شی اگر ته داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح ده دغه کې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نه شي کولی ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغه شعر هم نه معنا کیږي، زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېده خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوي لري که نه؟ نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدای شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی که نه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه، دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا چې هغې ځای ته خو که موږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا چې منګ دې انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده، خو زه وایم اوس منګ دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزي کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمنګ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال، خو دا ده چې لکه موږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه، د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي، یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه کدې په بل مصر کې واته لفظونه کدې، دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی. او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي او کې بلي او کاپیه ردیبونه بوجرو، دا شاعري نه وي په اصل کې. شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په سادي رادیو مجلې لورا ولای دی.
غنم تر وژو نیو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړې دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی په کسوي دلته د بوټي ټال دی پلورل سوي بیرته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غیش کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه ملسولو اوبه نه لري پرتناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله سي موږ دلته رالو بیا موږ د کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده سي موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وي ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی وزارت راجستر کړي دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوي دي
نوموړي وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2.5 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي نو موړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لیږلی نه دي موږ پلان کړی لرو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر یو نیمو سلو رسیږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتو چې هم دا قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې د ساحې دي او موږ په دلته نورم دا ساحه لرو مثلا الغطا تقریبا 2.5 کال قدامت لري
تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي نو ټول نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي تاریخي سیمې دي نو تاریخي اثر د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي اثر څوک لري موزیم جوړ کړی مو موزیم ته دی وسپاري
په امیدن وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي نو موري د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
د جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او د دې په خوانه د جماعت وو خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څلور کال وروسته د واتلې دی چې په دغه لاسه ولنه وکړ کې دا دغه ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خوره سره کومه چې دا جماعت سندلام دی د دوه خوره سره هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړی ته جوړي هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کې ډول او ګای په ورسره کډر یو برخه سیمټ پور سره کډر چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
د دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمې ست چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونی خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې ترې وکړي خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر ډیر مشهور یا مدرس غاړي چې مثلا خلک یې ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی کده پاکستان او د ایران سره دی تللی و هم حالت بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په د فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه د مثلا هم ګټه خپل خپل هنر پالي خو زه د ته و ما زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه تللی او نه هم تمام مثلا بعضی خبرونه یا بعضی پروژې مختوري نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورسته اول سندره هم غزنا سندره و خو دا چې ډیره مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نکي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خوولین سندره ما ویل د غزنا ذات سندره ما ویل
استاسو دا خبره سي شرایطو استاس په هنر تاثیر نه کړي دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سن ده
بالکل ډیر خلک دي سيد هغه چې مثلا وطن کې دي یا په دروستي تحول کې دي خاطرغه مثلا غرب تر علي یا د بي وطن نسو بي کورس او مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شول ته مجبور اسو یا 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 بیت للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیر بیا د شوزو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضی کسان وایي چې ستا پیام ته دی زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید دا ما ورکم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړی تری خو ټول به تپ دریږو نو هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ ملاس واخو خدا خوش خبر نه ده.
آسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یې بعضی کسان د څه وی چې هغه د هنر تر څنګه مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم در هنر هغه ته ډوډۍ نه ورکول هغه ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغه یوازې هنر پیسہ پالے یا یواز مسئلہ کے ہنارو لو نو اگوی چل تپات دی یا کدل تم راغلی دی نسبت ان کار پٹا پ ولاد دی پدی خاطر چی حالت چی دی اجازه نہ لری او د ته چراغلی دی دوی باید مثلا جبه از دکی یا نه پے جما غا یو موهیت چی دی چی مثلا ک استجوی ک یا دوی ودو کتل لسندری ویلی یا محفلو کتل ل هغه موهیت باید دوی ته برابر سی اخوی نقص کری دی او پات سودا نور دبل ډاله چی دی یا دا 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 دوه مډاله چی دی دوی فعالیت کوي دوی که هنر مونه کی مثلا نور دندی لري اقبل مسلک لري هغه کی مثلا خپل ژوند دکار مخ توري ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سی اغیزمن سی خطول پ پ پ پ پ پ دلیل سی دی
لتاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څوی کله تاسو لږ سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پڅکی ګوري کمال پڅکی ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوی سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبسي ودی هغه ماده د سره په ګډه کوم پوسټ کړی دی او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزمو افغاني ریتمونه چې دی دا د لپاره ډیر نیو دی او که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیر خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندری او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندر یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر مابين لژنو کې فرق دی په بازي ريتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هي بحث دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا غسندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغه بیا د افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښه تاسو سرمسب حسو ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو دي پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابر دی سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوی یا دلته چې په زه خپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ورزده کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې تریو هدا پوری سوی دی خود کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلی کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې استا سي د پښتنه جواب یو په یو دکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوري کې سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مشکلی خبره الف ب ورته برابر کیم دا سینه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی او تاسما
او باید وسی
درپونکو لپاره
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دیوس کمپوز جوړي د تجربه یا د تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډېر موسیقي اوریدلې یا ډېر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډېر کوم خلک جوړ کړی دي چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل دي دا سندر سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر لتا سو اجازه اخلم شتي وي
شان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغلت کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شبیدا شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد دور قبولو نارحم شبیدا یو شیبا کی گنا